سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسې ازادې رادیو ته وغوښ مخ تر دې چې د خبرونو مطلب کلر شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوو شخواته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پرون د شنبې په خپل اکسپانه یا پخونی ټوټر په یو بانک کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ترتیا لري چې د ترلاسه کولو ډېر سخت دی د افغانستان د خبرالر مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نایلان منکر ریاست سیمه ایزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړې مونږ شو د چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شنبه وخت ته ایده کړی توماس فلرر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دنده ترسره کوله او په ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړې داسې حال کې مونږ شو چې هغه له دوه ورځې خپل دندې نه ورغلی وو پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي د راپورونو مخې دی ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې و تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبره همدا چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د راروانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د غړو د ګډ دریس ملاتړ کوي نه دی ورخیص اقدام ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کوم کې ولیدل شي طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنه
امریکا افغانستان ته د خپل منافع او پبنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون لو صدانو د اسلامیت آزموینه خستل
هغه مذهبي اړخ معلوم کی نو شمیر مسایلو کې پښتنې کوي چې
او جمی کې د کارل نشټوالي د کارګرانو اندېخني
کارم نه غلط رازمت غرمه پورم ته کې نه پد یخ مرکز ته ورور کار بار نست
خبرونه کیرتن اورا پورونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګې غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاسویلې کې ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د پټکو طالبان تر سیګ مخې ونیسي نوموړي تیر ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل د ایداوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځنګړې سوي پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو استول لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې پټکوی په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نوموړي په دیلی کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هیواد بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړي وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیه په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي له دې سره ځینې افغان شنونکي وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د خپل منافع او په بنست بل هیوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان تا د خپل منافع او په بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولی کی ولس مشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څیرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت یې په ځواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلی چې هو دوی دا کار کوي او د ده په ټکو د راتلونکي ترهګرۍ حملې لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لسکسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې خپله په قدرت او لوړو څوکیو کې دي، او په هر ولایت کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا دغه مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. دې ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولت درمانه شده،
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي. یوه بیکاری ده، بل د کور کرایه او د ژمي ستونزې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالی مرستې کړي دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو تنیولو او زورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږ ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په اسل شویو کې یو سل درې اویا داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لورې نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 8 صبح
نن سهار ته بجز ما زوی د بارک او لسیم پولیسو ونیولو زما د ویزه موده ختمه شوه ده زه لویری ورنګ دین شپم ډیره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډیر شمیر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري وی ور مو کې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته وی ور
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي پراپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي وای
مورا بورد با کمپ باوجی کمپ
لونیول وروسته مونږ یوړو حاجی کمپ ته حالت وضعیت ډیر بد و ډیر خراب و ډیره کوله په ډیره تنگ خونه کې اچولی و داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې اچولی و دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه آن هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهله ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځین
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ خبرګونونه هم ښودل شوي د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون نوښته په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ویلې دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوې ده په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته به ځه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواته تللي دي
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پانتون له استادانو د اسلامي تضمین اخلي د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پانتون د نوم له خوده لوډه کوي ازادي رادیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادانو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوی دي نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ازینی پښتنې کیږي خو پر حل په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو د غیر چیرته ویل دی په همدې د پاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمیر مسایلو کې پښتنه کوي چې انداغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي به د پښتنه کوون کې پویږي چې د کوم مذهب تختنه خوون دي نو هغه تختل نتیجه اخلي
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو اکادمیک بنسټونه دا چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي نو طبعا دا راتلونکو کې به بدې فایل لري افغانستان کې هغه د نفس سیاستونه دی هر ډله چې د واک تر رسیدله بل ډله او دا وی په لویانو لارویان هغه بچول
کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از دکتر ولو دکتر هست یا استاد هست یا در رشته
کار چی ازموینه اخیستل کیږي زما نظر داده چی مثلا که یو دکتر ازموینه اخلی د ازموینه اتیا سلنه پښتنه باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي خو که یو دکتر د ملایی ازموینه اخلو دا امکان نه لري دا په دې معنی ده چې یو ملا د انجینری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي
یو ملا صاحب مسجد کې عالم بسیار قوی است رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا ډاکټری برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري د اسلامي علوم او پوه او د پونتونی او بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمی درجه او علمی رتبه لري دا هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دی او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دی د استادانو ارزیابي دی هغه طرفه یو ځنګړی قانوني او اکاډمیک بنل لري چې په هغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځنګړي کمیټو له خوا او د ځنګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي نو دغه سیمځانه خستل او بیا هم دغه د هکسان له خوا چې هغه د پانتون سره بل پانتون سره بل کو نابلد دی اکیډمیک بهیر سره نابلد دی او د مدارس نه راغلي دغه احترام په خپل ځای لیکن دغه د صلاحیت نشته چې هغه د اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي
د طالبانو حکومت د هواد ټولو خصوصي په هنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي مخکې په کابل ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي دي دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوکران وای دی واد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم خار تر اوسه جګړه خار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسي په ورځ مخکې د نیولې دا کړو نور تفصیل په دې راپور کې ورو
د اوکران پاوز د سیشن بی پورز ول چې د هیواد په خطی استراتیژیک خار کوراخوی کې چې روسي یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې تر اوسه سخته جګړه روانه ده د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسي دغه مهم لوجستیکی مرکز نیول ستایلی او ویل دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا ولتي او په برخه کړی چې د دونسک د سیمه په خطی کې نور سیمه همونی سي خو د اوکران پاوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویل دي چې د کوراخوی په خاري سیمه کې نښتي روان دي او ځواکونه یې خارته نږدې د روسي بریدونه په شاتم به ویل دي کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا اتل زره نفوس درلود د خار دی یو برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخ زیرمې لري د اوکران پاوز لوی درسې زوول چې ځواکونه یې کوراخوی خارته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ غشت بریدونه په شاتم به ویل دي روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګریسیشن به پورزه دا وکړه چې شمالي کوریا د یار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وجلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره لزره زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغليزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیریونې په پای کې په دې سیمه کې نوې يرغليز بریدونه پیل کړې دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکټه لګه په دریو لورو کې يرغليز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورزنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیلی د فیسبوک مې راپور کړ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
روزه زده غل کارم دغه تر عظمت گرمی پورم دلته کینو په ده یخ مارکیز تی ورور کار بار نس تی ز میدان شوار من کومک امر سره سوګنه کې شات الله سم تی جوای نس ایران پات شی وو کو بی خیز تی لار را باندې ورکه ده شپګو نفر کور کې ز تی بی خی در په در این کوم خالار سو ایران پات تی ورور چات وو ایز ز تی بی خی هیڅ نه سایت بی خی لار باندې قرضدار ای د کور کرای را پسیدا ز تی ورور ګل خاص نس زم در پسیدا تی ایران پات سو کو ورور بی خی تی لار را باندې ورکه ده ذات دې د خدای درگاه ته ایران پاتې اینو قربان دې خدای سو یس یو لار ممکن پیدا کیږي یو کاروبار وکړي ذات دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه دې به ته هم دسه وچ کلک به تم روان یس کوم آیت نست ذات اینو
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکولو لپاره راوتلی یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خاص شته نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس، کاروبار نشته ده چې وکړو. بس یو خدای ته میله ده نو نور څه وکړو. کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخارۍ لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 2 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هیواد کې 8000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا لامل د شکایتونو لزیاتې دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو لامل د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8000 او 10 پیښې ثبت شوي چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 1,305,000 پیښې ثبت شوي چې په کې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 12% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډیر کسان اخته شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسېدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کیږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کیږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شب تاب شدید است، سرفه خشک است،
د دې ناروغي نخې شدید تبه، وچ او کله کله ډک ټوخی، تیز او په زوره تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیری وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دی چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
ګرم نگاه شوه.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو